اوزنه کوم مشاله د نن ورځې د ناسا تخبرونه په وروستۍ خبری غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني. وخت د مزيګر 15 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په کابل کې وسلوال برید د امریکای چارواکو د پاکستان ممکنه دوره د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم په جیل کې اختر منزل او همدغه راز په بمی چودنه کې وجل شوی تن په مرمن څه تیریږي له هغې سره اهم مرکه لرو. خو لومبی ورزو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو سره سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ او مسعودو مشرانو په یو جرګه کې پر دې سلا سوي چې نو په سیمه کې په زور د عمل کمیټې جوړول نه مني. افغان چارواکي وایي نن د وسوال لخوا د کابل په لومړي امنیتي حوزه کې سوي حمله پای ته رسیدلې. له نن څخه 50 کاله لمخه د پخواني شوروي اتحاد عسکر په ټینګونو سپاره د هغه وخت چې په څوکراکیا قبضه کړې وه هم په دې تړاو نن 50 کاله پوره کېدنه په چک ریپبلک او سلواکیا کې لمانځل کېږي. اوسم تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ او مسعودو مشرانو په یو جرګه کې سلا کړي چې نور به په سیمه کې په زوره د امن کمیټې جوړول او د بریدونو وروسته د بیګنا خلګو نیول نه مني. دا جرګه پرون په ټانک کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشن په ودانۍ کې وسوه. په جرګه کې شامل او د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک یو غړي شاه فیصل غازی پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل
مسجد کوم ته جکی ما ورپېش مسائل دي په علاقه مارګ د پدا باندې د مسجد کوم یو اټینګ کیږي په سلارم تاریخو د مسجد یو لوی جرګه کې دین کې په ټانک پی کمپاوند شي میجو ټولز باندې نو د دغه مشهورنس په یونوي لاشکاروي چې مسجد سره وپلی.
بلخوا له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر مشال ډي ټول په سیمه کې د بیګونا خلکو گرفتارول او د سیمې د ولس نوري مسلې په قومي اسمبلی کې راپورته کوي. نن د مومندو او شوکدر ترڅنګ په افغانستان او زیاتره اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان په نورو برخو کې به سبا لوی اختر وي. د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو هم په یو ویډیو پیغام کې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د یو نیکمرغ اختر هیله کړې ده. په قبایلي سیمه کې د آفتونو پر مهال د نظم اداره ای اف ډی می وای د رنگسو کورونه د بیا ودانی لپاره د 14 ارب روپی منځوري سوي چې پکې 8.5% زپلسو خلکو ته ورکړل سوي دي. د دې ادارې مشر شکیل اقبال پرون مشال ډي ټول د پیسې په 15 قبایلی زیرو کې تقسیم کړي او پاتې خلکو ته هم ډیر چر د خپل وړنګ کورونو معاوضه ورکړي. خو د شمالي وزیرستان یو سیدونکو یو خبريال د موصف در داوړ مشال ډي ټول خپل سمته د سنیدو وروسته خلک تر سروې کې دوه پوری په خپل وړنګ کورونو کې اوسېږي او دا کار کلونه وخت اخلي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلی په سرکاري ټلویزیون او ریډیو پاکستان باندې د سیاسي سرشپ ختمولو حکم کړی دی. فواد چودري نن پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی پر سرکاري میډیا باندې د سیاسي سنسرشپ ختمولو حکم د وزیر اعظم عمران خان د هغه فکر پر وړاندې کړی چې وايي میډیا باید آزاد وي. هغه زیاته کړه چې سرکاري میډیا ته اجازه ورکړي چې د خبرونې په اړه آزادانه فیصله وکړي. نوموړي دا هم وویل چې په راتلونکو درو میاشتو کې به د پاکستان اطلاعاتو په اداره کې لوی بدلون ولیدل شي. د پاکستان په سرکاري ټلویزیون ریډیو باندې نیوکه کېږي چې په مکمله توګه د حکومت تر کنټرول لاندې ده چې د حکومت دریست زیات او د اپوزیشن نظر ته بيخي لږ یا لسره ځای نه ورکوي. افغان چارواکي وایي نن د وسلوالو لخوا د کابل په لومړي امنیتي حوزه کې د رکاخانی په کوڅه کې سوي حمله پای ته رسول سوي. د کورنی چار وزارت وایي د امنیتي ځواکونو د درې بریدګرو له وژلو سره په حمله پای ته ورسوله. د دوی په وړاندې عملیات پر مهال دوه پولیس زخمیان سوي دي. تر دې وړاندې د کورنی چار وزارت وایي نجیب دانش مشال ډډو ته ویلي وسلوال کسان یو استوګنځای ته ننوتلي او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا د جګړې د بندېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه نن ولسته د اختر په وینا کې پر کابل ښار نننۍ راکټي حمله ته په اشاره ول افغانان د راکټ کوښته نه تسلیمې شي.
چې هغه ګروپونه هغه افراد چې توتی باندې باور لري ویني باندې باور مندې نن به هغه څه اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس آرامي په خطر کې واچي. که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي بیا دې فکر وکړي.
نن چې کله اشرف غنی وینا کوله نو پر دې محل د هغه له غږ سره د راکټ د لګیدو غږ هم واورېدل. سونن پر کابل ښار دولس راکټ لګیدلې دي. کابل پولیس وایي یو راکټ ارک ته نږدې او دوم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې لګیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي د افغانستان د سولې په اړه باید هرو مرو مستقیم خبرو کې د افغانستان حکومت شامل وي او هغه به یوازې د طالبان او واشنگتن ترمنځ مخته نوړل کېږي. دا څرګندونې د جنوبي او مرکزي شپ چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون د فرانس پریس خبري اجانس ته کړي. ویلز وویل واشنگتن له طالبان سره خبرې د دې لپاره نه کوي چې افغانان یا د افغانستان حکومت له پامه وغورځوي، بلکې یوازې غواړي چې اصلي لوری چې د افغانستان حکومت او طالبان دي د خبرو میز ته د هغوی د کښېنو لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. لنن زخه 50 کال لمخه د پخوانی شوروي اتحاد یا سوویت یونین اسکر پر ټینکونو سپاره د هغه وخت کې کوسلواکیا قبضه کړی و. نن د چک ریپبلیک او سلواکیا ولست د پیښی 50 کال پوره کې د نلبنزي د شوروي اتحاد ټینکونو د پراک شار ته په دې خاطر ننوتی و چې د هغه وخت کې کوسلواکیا د کمونیست پارټي د مشر الیگزندر دوبچک لخوا د اصلاحاتو د عمل مخونیسي. شغلی دوبچک غوښتل داسې اصلاحات وکړي چې د مطلق العلانیت یا ټول ځواکۍ پر ځای سوشلیزم ته یو انساني چهره یا شکل ورکړي. نن په چک ریپبلیک او سلواکیا کې یو شمیر پروګرامونه پلان شوی دي. په پراګ کې به وژل شوی هغه 15 کسانو ته چې په کې زیاتره ځوانانو د عقیدت پرځونه وړاندې سي چې کوشش کولی د سوویت یونین ټینکونه د ریډیو ودانۍ ته دننه ورنسي. د ایران نن هغه نوی جنگي الوتکه ښکاره کړي چې د تهران په وینا 100% دوی په خپل جوړ کړي. په سرکاري ټلویزیون خبروسو واکسونو کې لیدل شوی چې ولسمشر حسن روحاني نن د ملي دفاع ادارې د یو نمایش پر مهال په نوی کوثر الوتکه کې ناست دی. د دفاع وزیر امیر حاتمی د دې الوتکې په څرګند ډول اعلان د اګست په 13 کړی او د دې پروژې لږ معلومات یې ورکړي. امریکا له ایران غوښتنه کوي چې خپل دفاعي پروګرام دی محدود کړي. د خبرونو پای او سم د موسم او کرنسي حال.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.26 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 2.10 روپۍ خرڅې کیږي او په 3.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.50 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 370 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅې کیږي او 370 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان دی او کوټه او بنو کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او یو کم 30 او په کوټه کې یو کم 30 او 20 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په کابل کې د وسلوالو برید د دریو بریدګرو په وجلو سره پای ته ورسید او تمه ده چې د امریکا بونو چارو وزیر د ستمبر په میاشت کې د پاکستان دوره وکړي او دا دویم وار دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به خپل غټ اختر په جیل کې تیر کړي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په سیمه کې په زوره د امن کمیټانو جوړول نه مني.
په قانون کې دا کله هم نشته چې دا پرشنی نه وکړل د امن په نومه باندې د خلکو ورکول په نومه باندې دا پرشنی نه وکړل. وس چې هغه وطن ته خلک ورغی دای ورته ویای چې وسو توس کمیټې جوړاوي.
او د نوخار په یو بمی چاودنه کې د یو وجل شوی تن مېرمن وای له خاون تر مرګه پس دا هم په ژوندینه مړ شوی. اورګزو د جنگونو پوځي عملیاتو لکبل به کور شوی چې وس استنیږي. نو آیا په سیمو کې څه سانتیا ولري او کڅنګا
دغه حکومت خلک واپس دي؟ نو هغه تل کې صرف د تلنو فارمیلټي پوره کیږي نو هغه تل کې دوی د ژوند تیرونو هیڅ قسم سره سہولتونه نشته لري.
او د پښتو فلمونو جوړونکو وایي فلمي صنعت یې له تباهۍ سره مخ دی.
سالونه یما سالونه یما
په دې
دی طرف ته ګورم نه څنګه چې د پنجابي انډستري تبا شو څنګه چې د اردو انډستري تبا شو دا د پښتو انډستري نه دا به تبا شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال نړیو سره اوسئ. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، راکټي حملو او ډله ییز برید په کابل ښار کې د اختر په لومړۍ ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه کمرنګ کړې وه. وسلوالو مخالفینو نن سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول او څو وسلوال د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند یو مارکیټ ته ننوتل. د افغانستان د ګڼو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې دوه پولیس ژوبل شوي او درې بریدګر وژل شوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهانو بیا وویل د اختر په لومړۍ ورځ دغو بریدونو د کابل ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي. نور تفصیل هم له کابله زموږ خبریال حدیث پردیس راکوي.
وسلوالو د سې شنبه سهار شاوخوا 9 بجې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر د لمانځه لاده کولو وروسته پارک کې وینا کوله، د کابل په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه راکټونه د بیلابیلو امنیتي حوزو په مربوطاتو کې لګیدلي، خو د دقیق ځای په اړه څه نه وایي. دغه وزارت وایي نجیب دانش ویل چې د کابل د لومړي امنیتي حوزې اړوند په یو مارکیټ د وسلوالو ډله ییزه حمله د بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده. د راکټ په توغولو سره د لومړۍ، دویمې، نهمې او لسمې امنیتي حوزې اړوند د استوګنې سیمې په نښه کړې. هغوی چې ډله ییزه حمله یې کړې وه پر وړاندې زموږ عملیات پای ته ورسېدل. دوه یا درې تروریستان ووژل شول. د راکټو حملو له کبله زموږ دوه پولیس برسېرن ټپیان شوي او خوشبختانه نور مرګ ژوبله نه لري. د ښاغلي دانش په خبره بریدګر د ایتګاه جومات شاته د ماهي پلورلو یو مارکیټ ته ننوتی و او له افغان ځواکونو سره یې جګړه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د لوی اختر د سیدول کابل په کابل ښار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوې دي. د روانې اونۍ د دوشنبه پر ورځ امنیتي مسولینو ډاډ ورکړ چې د کابل ښار امنیت تامین شوی او د دې ښار اوسیدونکو د په ډاډه زړه د اختر مراسم ونمانځي. خو له دې پیښې وروسته د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې شوې او وایي چې امنیتي ځواکونه ونتوانېدل چې آن د اختر د لومړۍ ورځې امنیت هم ټینګ کړي. تر دې دمه د دغه پیښې مسولیت لا چا نه دی منلی. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ پارک کې د اختر له لمانځه وروسته په کابل ښار د راکټي حمله پر مهال وویل چې افغانان سوله خوړی او دغه ډول پیښې د پرمختګ مخه نشینی ولې.
مشال لډو ته وګصه تاسو د کابل کې نن دغه ډلیز بریډ او هم دغه راز د راکټي بریډ په اړه معلومات اوریدل. په افغانستان موضوع کې پدې کې ګوډان رسپانه لیکي تمه ده د امریکا د بونو چارو وزیر مایک پومپیو د ستمبر په میاشت کې د پاکستان دوره وکړي. پرون د ګل پوره زور دغه وزارت یوې چارواکي ایلس ویلز رسنیو ته وویل دوی د پاکستان د نوي حکومت نه تمه لري چې د سیمې او افغانستان په امن کې یو مثبت رول ولوبوي. د لیکنې مهمې برخې له فرخند اسد اورو.
د پاکستان ډان رسپانل کی د امریکا یو لوړپوړي چارواکي د ګل پورس ویلي چې امریکا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د گاونډیو هیوادونو سره د خو اړیکو جوړولو د بیان هرکلی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ایلس ویلز وایي پاکستان باید د افغانستان د سولې په عمل کې یو واضح رول ولوبوي. نوموړي وایي باید پاکستان د افغان حکومت سره په ګډه طالبان په دې کانې کړي چې د مذاکراتو مستره شي او د سولې لار خپل کړي او زیاتوي پاکستان کو غواړي نو په دې اړه یو ښه رول لوبولی شي او که داسې نه شي کولی نو باید بیا په خپله خاوره وسلوالو ته پټنځایونه هم ور نه کړي. ایلس ویلز ته هم ویل په تېرو څو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې ډېرې خبرې مخې ته راغلي چې باید دغه دواړه هیوادونه د افغانستان او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي او واشنګټن بیا د دواړو هیوادونو د داسې تعلقاتو نه ډېرې هیلې لري نو باید دې اړه خپل زیات پام وشي. ایلس ویلز د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د پروژو ذکر ونه کړ. خدای اویل باید هیوادونه په داسې پروژو کې خپل وخت او پیسې ضایع نه کړي چې بیا پرې کنټرول هم نه لري. نوموړی دا هم اویل دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان او د سیمې د امنیت ته کولو لپاره په ګډه کار کولو ته خوښتي او تمه لري چې د پاکستان نوی حکومت په د سیمې د امن لپاره کار وکړي.
تاسو د فرخند اسد راپور واورید. نور اهم یو شمېر موضوعات ستاسو په لرو خود لکه ورشنه مخلو. د پاکستان ډان رسپانه لیکي د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم وبخې دغه سستون زو په په دغه موږ سره تکنیکی ستونزه وه. راځو دې ته چې د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی وار دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به غټ اختر په جیل کې تیروي، ځکه چې اسلام آباد های کورټ د ګل په ورځ د دوی د خوشي کولو درخواستونه رد کړل. د مقالې لنډیز په دې راپور کې د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د دې هېواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز او زوم ریټایرډ کیپټن صفدر به خپل غټ اختر په جیل کې تیروي، ځکه چې اسلام آباد های کورټ د ګل په ورځ د دوی د خوشي کولو درخواستونه رد کړل. دا دویم ځل دی چې نواز شریف لوی اختر په جیل کې تیروي. له دې مخکې چې د 1999 کال د پوځي کودتا وروسته نوموړی ونیول شو، نو هم یې دوه اخترونه په جیل کې تیر کړل. ورځپاڼه لیکي ذوالفقار علی بوټو لومبه پاکستانی وزیر اعظم وو چې د 1999 تر پوځي کودتا وروسته ونیول شو او دوه اختر یې په جیل کې راغلی. یاد وي چې د جولای په 6مه عدالت د ایون فیلډ په مقدمه کې نواز شریف ته د 10 د لورو مریم نواز ته د 10 او زوم ته یې د 1 کال د قید سزاګانې واورولې. د اسلام آباد کورټ څنګه چې په جسټس اثر من الله او جسټس میا ګل اورنګزیب مشتمل وه، د ګل پوره زید نواز شریف او د لور د سزاګانو معطلولو په اړه د درخواستونو اوریدنه وکړه. پر دې موقع د قومي احتساب ادارې سرکاري وکیل سردار مظفر عباسی په خپلو دلایلو کې ویل چې د یادو سزاګانو په ضد د درخواستونو جمع کولو وروسته د سزاګانو معطلولو په اړه درخواستونه نشي کېدی. له دې مخکې عدالت د دغه اعتراض نوټس نه واخیستې او د دفاع کونسل ته یې ویلي چې خپل دلایل وړاندې کړي. خو له دې وروسته چې کله د زیارت په ورځ سرکاري وکیل ته عدالت وویل چې په کیس کې خپل دلایل وړاندې کړي، نو هغه د دې لپاره وخت وغوښت او د کیس اورېدنه د ګل ورځې پورې وځنډول شوه. همداراز چې کله د ګل په ورځ د نواز شریف پر ضد د مقدمو اورېدنه بیا پیل شوه، نو عدالت د ده وکیلانو ته وویل چې د نواز شریف او لور پر ضد یې د سزاګانو خلاف درخواستونه جمع کړل شوي. د کومې چې د راتلونکې میاشتې په 2مه اونۍ کې اورېدنه هم ده، نو همدغه وجه دا چې د دوی د سزاګانو د معطلولو په اړه د درخواستونو اورېدنه نشي کېدی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوښتل چې دغه پښتون ژغورني غورځنګ او همدغه راز دغه سیمې نورو مشرانو په ټانګ کې د یوې جرګې د لارې غوښتنه کړې ده چې نور دوی په سیمه کې پر زوره د امن کمیټیانو جوړول نه مني. دوی دا هم ویلي دي چې په ستمبر میاشت کې به دوی بیا دغه راز یوه لویه جرګه کوي چې پکې به د راتلونکي کړنلار ټاکي. نور تفصیل د سیمې د مشال لیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
پرون د دریم په ورځ د ډیپټي کمشنر سولي وزیرستان ټانک په کمپاؤنډ کښې د پښتین ژغورنې غورځنګ د ځوانانو او د درې مسعودو د مهمو مشرانو او ملکانو شریکه جرګه وشوه. په جرګې کښې په دا درې خبرو اتفاق وکړی شه چې په میږه باندې په زبردستي د امن کمیټو راتپل نه منو، په نقشه مرګ او په سیمه کښې د بمي چاودنو په نتیجې کښې د بېګناه خلکو نیول زورول نور نه قبلوو. په جرګې کښې موجود یو چیف ملک نورخان مسعود په دغه حوالې سره په دا رنګ وژغېده.
د ټولې مسجد یو غم دی، مشرون ته په چار دو چې په 4 تاریخ ته دا غونډ والا روشي او په دغ باندې چې څه سوچ فکر وکړي چې آئنده د میر سره سره اون دي، د میر د جرنیلونو سره هم جرګې وي، د آرمی چیف سره هم ملاو شوي، څو څه ورا خو څه ریزلټ راوځي نه.
د پښتین ژغورنې غورځنګ شاه فیصل غازی وویل
مسجد کوم ته جی کیمه ورپېش مسائل دي په علاقه شه مارګ دای په دامه باندې د مسجدو کوم یو اټینګ کیږي په 14 تاریخو د مسجدو یو لوی جرګه کې دین کې پټانګ پی کمپاؤنډ شه میجو ټول ځوانونو د دغه مشهورنس په یونوي لاشکاروي چې مسجدو سره وپلی.
په دغه موکې د سولي وزیرستان ورننه د قومي اسمبلی نمائنده اډوکیټ علي وزیر هره ورسده او په دغه باره کې د مشال ریډیو سره په دارنګ خبره وکړه.
زه د مشال ریډیو شکریا ادا
کوو بیا د مسجد مشرونه بیا دغه ژنی ځوانونه دغه ټوله جرګې چې نن دلته وشوله او موته د شرکت مقرس کړه په قانون کې دا کله هنشته چې دا پرشنی نه وکړل د امن په نومه باندې د خلکو ورکول په نومه باندې دا پرشنی نه وکړل وس چې هغه وطن ته خلک ورغی دای ورته وی چې وسو توس کمیټې جوړاوي توسو موته تحفظ راسکوي چې دا کیم ژنی وړکی د دې وروبلی امور پر لور په مخ شي وولي مړی کو نن حق چې چیرته بلاست وشي د دې خلک روان چې د خلک سره نور کلی هر و بوسي او اته هم وارنینګ ورکو دم کې ورکو چې میزو توس ربوسي او توس بنو تشدد کی زدا وی هم کنه چې دا ډیره نه حق خبرې دي میزو دا خبره د اسمبلی په فلور باندې هو کی
د جرګې په ورستون شه په متفقا دا پریکړه وکړې شو چې په دغه باندې شه باندې درې مسعود بلا او حتمی لویا جرګا د روان میاشتې په څلورمه نیټه په دغه کمپاوند شه گئی زمال په لاس باندې کیږي چې په کومک شه باندې مسعود ټول تیمان او وطلی مشرون ملکون د قانون سازی درو او سیاسی ګوندونو نمائندګون ته د شرکت د پاره په نومونو ما بلنه ورکوله شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لډیو ته وګه ستوردونکو نن په ټوله نړۍ کې د ترګری ښکار شو په یاد کې اورز منزل کیږي پاکستان کې د ترګری نه په زرګونو خلک عمر شوی او کورنۍ یې متاثر شوی په دې ترګری ځپېخو کې چا بچی او چا پلاران او چا ورونه للاسه ورکړي او همدغه راز ډېرې ښځې کونډې شوی هم په دغه کونډو ښځو کې یوه صفیا هم ده چې خاوند یې د کال 2012 کې د نوخار په یو بمی چاودنه کې وجل شو سپیا سره د څلورو بچو کونډه شوی او اوس پلار کړه په چارسده کې ناسته ده او خرچه یې اورور اوچتوي دا وایي چې حکومت د ترګری مخنیوي لپاره لا نور ګامونه پورته کړي چې نور ماشومان یتیمانان نشي او نه نورې ښځې کونډې شي په دې تیرو شاوخوا اووه کلونو کې په سپیا څه تیر شول او دا څنګه ژوند کوي په دې مرکه کې اورو
ژوند خو بس روان دی تیریږي د خلکو خبره زمونږ خلک خو داسې وایي اکثر چې خاوند مړ شي نو وایي چې دا خو بس خطرې مړ شو او ښځه بس ژوندی ده نو وي په ژوندو ښه تېري خو لکه مثال خبره ده اسې خبره ده هغه خو مړ خو شي خو زه به دا ژوندي به سره په ژوندو نه هم دا خلک مړ شي زه د پلار سره اوسېږم لدکې خبرو وه چې د وجې د دې
او خاون کور ولې هغه تاسو خپل پریخو کنه
خپل نه دی پریخي هم دا جنگ جګړې او دا دغه دا د سره رور ولې وسیږي او دا دلته مثال خبره زما د شناختاري او رس خبره وا کلم نو دا ولې چې سمې ته موږ ته پوسه زما خو ماشومان ما ورته ویل چې زه اوس یو لواز نه زما ماشومان دې زره دي مور هم یم زره دي پلار هم یم زره دي لپاره اوس ارس کوم دا اړې خبرې به تاسو نه زه ته پوس کوم
هغه مخصوص د بچیانو سومرنه و اوس سومره دي څنګه ملوي کو
تقریبا زما مشر زی هغه ټیم کې وو فور کلاس کې او اوس ماشا الله ټیم کې نو او دا چې ملورو ما هغه ټیم کې ټو کې وا کو ون کې و دوه غیر نه اوس 7 تاسو اندازو لګوي چې ټیم او شو ځن زمن کال او وقاله هو شو په وخت خو تاسو ما ډیره په مشکل تیری دي خان نه بغیر خو بس ما حالت ځان کړی مې نو بس ځان مې کړی دی ما شومان را پاره چې سي دې دې تعلیم هر بار کوشش کوم چې دې څه ځان
او سوي چې حکومت امن د پاره سو کی چې بیا نه ما شومان یتیمانان شي نه خزه کونډې شي تاسو غونډه درد محسوس نه کی
حکومت خو زمون نه دا صفته ده چې په دې حاصل خو په یوه دې په کار دي چې نورم څه کوتي سی واکي نور کسان لږ کی دا نه حکومت را دینه خیر امید تم دي د خلکو چې څو کی زمو خلکو په شان خلکو د پاره او ویلې دي چې موږ کته تفکیر لپاره به څه کوو پته بلګې هودي له پکار دي چې څنګه څو
دا په نوخار کې صفیا تاثیر دوی خبري وور دي چې په بمی چاودنه کې د خاون تر وجل کې دوه روسته په دې ستیر شو وس ستیریږي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدون کو په ورغزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو لوجه د ماموزو او ملاخېلو قبیلو د غیزمنو خلکو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د سیمې خلک وایي ستنېدونکي کورنۍ د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي او حکومت باید مرستې ورسره وکړي. بلخوا بیا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې یو ځایي افسر وایي حکومت د سیمې د روغتیایي مرکزونو، سکولونو او سړکونو د بیا رغولو چارې پیل کړې دي. تفصیل د تارک ورغزی په دې راپور کې ورو.
د سیمې اوسیدونکو اوزای مشر شهید خان اورکزی له حکومت غوښتنه کوي چې د بیکاره شو خلکو د خوندي کولو لپاره زوري دي چې هلته په سیمه کې د اسانتیاو بنیادی ډانچه برابر کړی شي. شهید خان اورکزی وایي په ټوله سیمه او خصوصا د بر اورکزو په ماموزو کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بنیادی ډانچه سخته متاثره شوې ده او هلته ژوند تیرول یو ګران کار دی.
د سکنو اوبو و د تعلیم او همدارنګه د صحت سہولتونه ورکړی شي نو امید دی چې دغه سیمه به تر زر آباده شي. که صرف کاغذو پورې دغه محدودې وي تشې دوی کېږي نو یقین نه لرو چې دغه سیمه نور هم پنځو کلو کې آباده شي. دې ته چې کوم خلک واپس ځي نو هغه هلته کې صرف د تلنو فارمیلیټی پوره کېږي نور هلته کې دوی د ژوند تیرونو هیڅ قسم سره سہولتونه نشته لري.
د ماموزو او ملاخېلو متاثرینو د ستنېدو دا دویمه مرحله ده چې پکې تر شپږو زرو زیات کورنۍ به ستنولی شي. د مۍ په میاشت کې د کډوالو واپسې اوله مرحله وه چې په هغه کې د ماموزو او ملاخېلو شاوخوا 915 کورنۍ په کامیابۍ سره خپلو سیمو ته ستنه شوې دي. اخري او درېمه مرحله به د اکتوبر په میاشت کې پیلېږي چې پکې د ماموزو 18 کلو 8,003 او ملاخېلو 10 کلو 1500 یو اتیا بزیا کورانه به ستنول شي. موږ چې کله له قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې ځای مشر له محمد شهید خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې د سیمې خلکو له ستنېدو سره سره د ړنګو سکولونو، هسپتالونو او سړکونو د بیا آبادکارۍ لپاره کارونه شروع دي او ډېر ژر به هلته ورته ټول بنیادي اسانتیاوې برابرې کړی شي.
بالکل فنکشنل دی انشاء الله. بلډینګونه وته د هیلث ته سہولت د حواله سره او د سکولونو والا جوړ شوی دی. سټاف چې کم دی هغه ته رفتہ پر رفتہ ور رسیږي. دین علاوه زمونږ روډونو باندې هم کار روان دی. برا آر آر یو هم لګیا دی، سی این ډبلیو د ای ڈی پی نه هم لګیا دی چې دا د کمیونیکیشن سہولیات ته میلاو شي او د پبلک ترانسپورت شروع شي په دې علاقه باندې.
د ذکر دا چې 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په ورغزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې خلکو خپل سیمې پرېښودي او ډیزاینو ته کډې کړې. تارک ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږ سیرودونکو، د قبایلي ضلعو لپاره د بیا رغونې او آبادکاری اداره وایي په 15 ضلعو کې یې ستنو شو کورنیو ته مالی مرستې رسولې او په خبره یې چې د دوی دا هلې ځلې دوام لري. خو د قبایلي ضلعو اوسیدونکي او فعالان وایي د ړنګو شو کورونو د سروې او مالکانو ته یې د مالی مرستو ورکولو چارې کلونه وخت اخلي. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې ورو.
د قبایلی سیمو لپاره د بیا رغونې او آبادکارۍ اداره وایي چې په 15 قبایلي ضلعو کې د ړنګو شو کورونو د بیا آبادکارۍ په موخه 14 ارب روپۍ ځپل شو کورونو کې ویشلې دي. د یادې ادارې مشر شکیل اقبال تیر ماښام په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
نارت ساؤتھ کورم اورکزی خیبر 14 ارب روپۍ کړی دي. هغه مونږ مخکې ترانسفر کړی دي، هغه کې تقریبا 46,000 خلکو ته مونږ پیسې ریلیز کړی دي. زما خیال دی دا چې 42,000 خلکو هغه سکیم دي. او زموږ ټارګټ دا و چې اختر نه پیله خلکو ته ورکو او کېدی شي سبا هم ورکو لګیو، نن عمل ته ډسبرسمنت کیږي لګیا دی.
که څه هم یاد اداره وایي چې قبایلي ضلعو ته د ستنو شو خلکو د بیا آبادکارۍ په موخه په تیزۍ سره د مکملو او جزوي ړنګو شو کورونو سروې کوي او ولس ته یې معاوضه ورکوي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ټرایبل یونین جرنلست پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې په دې کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې خلک خپلو کورونو ته ستانه شي نو تر هغه په خپل ړنګو کورونو کې ژوند کوي تر څو یې سروې نوي شوي او دا کار کلونه اخلي.
مقصد دا و چې دا چا څومره نقصان شوی دی چې دا ورته ورسې. خو ته دا یقین وکړه چې اوس پورې کمپنسیشن روپۍ لپاره خلک ترسېږي، سروې کېږي، سروې چې وشي د بیا نه پس فاټه سیکریټ راځي، بیا یخوا ځي، کال کال یې وشو خلکو واپسي شوې ده. بیا دا مسله ډېره غټه مسله ای چې دوی واپسي وکړي نو هلته دوی آبادی نشي کولی. په دې چې که آبادی وکړي نو سروې ټیم راشي نو بیا نه ورسره مانی. بله خبره دا ده چې دی ورکی دا پورا کور سلور لکه روپی او دا لک نقصان نو آغا ورکی دی 1,60,000 روپی نو دا بنده نن سبا یو اشرومم دا جوڑی
دو قبیلی سی ملپارا دا فتونو سرا دا مبارزی دا اداری مشر عادل ظهور مشال ریڈیو تا تیر ما خام بو ویل چه پا کورما، اورکزو، خیبر، جنوبی او شمالی وزیرستان زلو که دا وصلوالو پر دا پوزی عملیاتو پر نتیجه که اتیا زرا کورونا په مکمل او جزوی توګه اړنګ شوی وو چې پکې تر دا مهال 50,000 کورونو ته معاوضه ورکړل شوی دی. دا مشال ریډیو دا
مشال راډیو ته غوږ استودونکو لږ شپه کې 15 بجې کې دون کې دی او عبدالحق کاکړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لږ د خبرونو لنډي زورو.
د پښتون تحفظ مومنت او مسعود مشرانو په جرګه کې پر دې سلاسوي چې موږ په سیمه کې په زور د امن کمیټه جوړول او د بریدونو وروسته د بېګناه خلکو نیول نه مني. دا جرګه پر پټان کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر په ودانۍ کې وشوه. نن د مومندو او شوکدر ترڅنګ په افغانستان او زیاتره اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړي ورځ د پاکستان په نورو برخو کې سبا د لوی اختر وي. په قبایلي سیمو کې د آفتونو پر مهال د نظر اداره یا ایف ڈی ایم ای وایي د ړنګ شو کورونو د بیا ودانۍ لپاره د 14,000 روپۍ منظوري شوي چې پکې 6.5% څخه څو خلکو ته ورکړل شوي دي. د دې ادارې مشر شکیل اقبال پرون مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي په سرکاري ټلویزیون او ریډیو پاکستان باندې د سیاسي سانسرشپ ختمولو حکم ورکړی دی. پوا چودري نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي پر سرکاري میډیا باندې د سیاسي سانسرشپ ختمولو حکم یې د وزیر اعظم عمران خان د هغه فکر په رڼا کې وکړی چې وایي میډیا باید آزاد وي. افغان چارواکي وایي نن د وسوال لخوا د کابل په لومړۍ امنیتي حوزه کې د رکخانی په کوڅه کې د سوي حمله پای ته رسولې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د درې بریدګرو له وژلو سره حمله پای ته ورسوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ور بیا د جګړې د بندېدو په نوم ټینګار کړی. هغه نن ولس ته د اخر کورنۍ کې په کابل ښار نه نوي راکټي حملو ته اشاره وویل. افغانان د راکټ په واسطه متسلیم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ویلي افغانستان د سولې په اړه مستقیمه خبرو کې باید افغانستان حکومت شامل وي او هغه به یوازې د طالبان او واشنگټن ترمنځ مخته کېږي. د نن څخه 50 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد عسکر په ټینګونو سپاره د هغه وخت کې خپلواکي قبضه کړې وه او هم نن د په دې تړاو د چک ریپبلیک سلوواکیا ولس 50 کاله پوره کېدنه نمانځي. ایران نن نوې جنگي الوتکه ښکاره کړې چې د تهران په وینا 70% په خپله جوړه کړې ده. په سکرین ټلویزیون پر سو اسونه کې د سوي چې ولسمشر حسن روحاني نن د ملي دفاع ادارې د نمایش په مهال په نوې کوثر الوتکه کې ناست.
نو عبدالحی کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې خو په دې نیمای کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دا هم اوري چې د اختر په مناسبت به کوم د پښتو فلمونه تاسو کتئ شي. خوړم به اسلام آباد ته چې د پاکستان د نور ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رابی اکرم خان ته وشي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز خپل ادارې کې لیکي یو سیاسي ګوند چې په مرکز کې په وړومبي ځل په حکومت کې راغلی وفاقي کابینه کې ډېر داسې کسان دي چې له وړاندې نه یې خلک پیژني. په دې یوویشت رکني وفاقي کابینه کې 200 غړو د پخواني پوځي صدر په وفاقي کابینه کې کار کړی او 500 غړي د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت برخه پاتې شوي. کم چې د پاکستان تحریک انصاف د نوي پاکستان دا ردوي. ادارې کاږي چې شاه محمود قریشي یو وار بیا خارجه وزیر، اسد عمر د خزانې او فواد چودري د اطلاعاتو وزیر جوړ کړی شوی دی. تر ټولو د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې وزیر اعظم عمران خان خپله داخله وزارت ځان سره د ساتلو فیصله کړي. داخله وزیر د استخباراتي جلسو د همکارۍ ذمېوارې وي او ډومبې تنوي چې یو ترهګري سي پیښې ته جواب وایي. دا مهمه ده چې د وزارت یو مستقل وزیر وي نه چې عارفي. ادارې کې راغلي چې د ماحولیاتو لپاره امین اسلم او انتظامی اصلاحاتو لپاره ډاکټر اشرت حسین د مشرانو په توګه ټاکلو نښکاري چې پاکستان تحریک انصاف خپل لوزونه پوره کولو کې سنجیده دی. خو ادارې مخکې لیکي چې د پنجاب صوبې لپاره د عثمان بزدار وزیر اعلی جوړولو په اړه غندنه شوې په د تور ده چې د شپږو کسانو د وژلو راضینامه یې کړې او پیسې یې ورکړې وه. ادارې په وینا چې پاکستان تحریک انصاف اوس هم په پنجاب کې دویم اکثریتي ګوند دی او یو متفق وزیر اعلی د دوی د اتحاد استحکام لپاره غوره ثابتې دی شي. که پاکستان تحریک انصاف غواړي چې په پنجاب کې خپل لوزونه پوره کړي نو ورلبه د اعلی پای قابل خلکو ضرورت وي. د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان په خپل خطاب کې ویلي چې په ملکی تاریخ کې معاشي حالات دومره خراب نه و چې څومره اوس دي، او صورت حال دا دی چې د قرضونو سود ورکولو لپاره نورې قرضې اخیستې کیږي. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم به په خرچو کې کموالی راوستلو لپاره یو ټاسک فورس جوړوي، او د ټیکسینو په نظام کې هم د اصلاحاتو اندیا ورکړي. دا شان د پولیسو په نظام کې به هم ښهوالی راولي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملکی د یوې اندازې مطابق په 1 کروڑ او 2 لکھ نه زیات کسان قربانی فریضه ادا کوي. ادارې وایي چې د لوی اختر په موقع ماهرین د کانګو وایرس څخه خطر نه ځان محفوظ ساتلو په اړه د احتیاطي ګامونو مشورې ورکړي. دا وایرس په سروو کې موجود دی او حشرات نه لګي. ادارې وایي چې د مرضونو مخنیوي لپاره پکار ده چې د سروو د فوصلې په وخت خاتمه وکړي شي، او د حکومت لخوا ټاکل شوي ځایونو ته ورسول شي. ادارې کې راغلي که د قربانۍ په 14 ورځو کې چاته تبه وشي نو په فوري توګه هسپتال ته یې وړل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم په خپل لومړی وینا کې ډېرې ژمنې وکړې، خو آیا دا به ممکنه وي چې هغه یې سر ته ورسوي؟ او بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا لیکي د کابل یو استاد په خپل هیواد کې د سولې او امن لپاره پیدا سفر پیل کړی دی چې پکې بار دغه هیواد د ټولو خلکو ته د امن پیغام ورکوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده صدرو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کام ته په خپل وینا کې ویل هغه به د نوي حکومت خرچې کموي او د لړکې به پیل د خپل ځانه کوي. عمران خان وویل دی به د حکومتي چارواکو خرچه کموي چې دا شان عام ولس ته اسانتیاوې ورکړي. هغه وویل د هیواد د اقتصاد ښه کولو او خرچو کمولو لپاره به یوه کمیټه جوړوي چې مشري به یې عشرت حسین کوي. هغه په خپل وینا کې دا هم وویل د خرچو د کمولو آغاز به له خپل ځانه کوي او هغه شان ژوند با نه تیروي څنګه چې نورو وزیر اعظمانو تیر کړی وو. فائنانشل ټایمز لیکي د هغه د وینا سم د سروستو خلکو په دې اړه بحثونه پیل کړل. ډیرو دغه یو ښه خطاب وګرځوه، خو ځینو نورو بیا دا هم وویل چې په عملي توګه به دا څنګه ممکنه وي که هغه د وزیر اعظم هاوس په ملازمینو کې کمی هم راولي نو لرې کول خو یې نشي، ځکه چې دغه هم سرکاري نوکران دي او باید چې تنخوا به واخلي. خو د پاکستان جیو ټلویزیون سره په خبرو کې یو څېړونکي شهزاد چودري وویل دا ښکاری د عمران خان لزړه نه خبرې کوي، خو اصلي چیلنج به هله وي چې هغه په خپلو دغو خبرو عمل پیل کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د کابل یو استاد عبدالمالک ته 1300 راهي سي سره د نورو 500 کسانو پیاده په دې خاطر یو لاریون پیل کړي چې مقصد یې په افغانستان کې سوله او امن راوستل دي. هغه وایي دوی پر دې نه دي خبر چې څومره او تر کومه به دغه پیاده مزل کوي، خو وایي چې د هیواد د سولې لپاره به پښې بلې هم په دغه لار روان وي. په 1300 کې په افغانستان کې یو شمیر د نامنې پیښې مخې ته راغلې چې پکې په غزنی کې په روانه جګړه کې 140 کسان وژل شول، او دا شان په کابل کې په وروستۍ ځانمرګي حمله کې هم د ګڼو ماشومانو په شمول یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. عبدالمالک همدرد وایي افغان ولس له جنګه ستړی دی او اوس نوره سوله غواړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
فلسطینی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پوبان دی 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
دغه اعلان تاسو واردو خوردون کو زتاسته یو مچې سبا د اختر په مناسبت سره مشال ډیو تاسو لپاره ځانګړي خبرونه راوړي. او اوس راځو راپورونو ته. د امریکا ولسمشر وایي د ترکیې پر وړاندې به خپل دریځ تر هغه نرم نه کړي چې انقره امریکایي پادری خوش نه کړي. ډونالډ ټرمپ پر روسیې د لګول شو بندیزونو په اړه وویل چې که ماسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي نو پر دې هیواد لګول شو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. په دې راټر خبري اجانس د ولسمشر ټرمپ د خبرو مهمې برخې چې په څو مرکو کې ورسره کړي راخستي. نوریا نوري دغه ژباړلي راځي چې په ګټه وښو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې په ترکیه کې د یوه امریکایي پادری د خوشې کولو لپاره به د ترکیې هیڅ یوه غوښتنه ونه مني. ترامپ وویل دی دې ته هم اندېښنه نه لري چې د ده سخت دریځ به د دغه اروپایي او پر یوه پیاوړي اقتصاد د بدلېدو په حال کې هیواد ته زیان ورسوي. ترامپ له رویترز آژانس سره په مرکه کې وویل د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې وه چې په اسرائیل کې د یوې ترکۍ د خوشې کېدو لپاره به پر اسرائیل فشار راوړي چې هغه خوشې کړي او اسرائیل هم دا کار وکړ او اردوغان به هم امریکایي پادری اندریو برانسن پرېږدي چې له دې هېواده ووزي. ترامپ زیاته کړه د خپله ژمنه پر ځای کړې خو د خواشنۍ خبره ده چې د ده سیال اردوغان تر اوسه دا کار نه دی کړی. برانسن د انقرې لخوا د تروریزم په ملاتړ تورن شوی او اوس په هغه هېواد کې نظربند دی او که مجرم وپېژندل شي د 15 کلونو بند په سزا به محکوم شي. ترکیه له امریکا غواړي چې په هغه هېواد کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن چې انقرې په ترکیه کې د 2018 میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا اصلي طرح بللی ور وسپاري. ګولن په خپل ځان لګول شوي تورونه رد کړي او واشنګټن هم ترکیې ته د هغه له سپارلو ډډه کړې ده. د انقره او واشنگتن ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې ترامپ د ترکیې د المونیمو او وسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړي چې په نتیجه کې د دې هېواد پیسې لیري خپل ارزښت په بېساري ډول له لاسه ورکړی دی. اردوغان پرون تور پورې کړل چې د ترکیې پر اقتصاد حمله شوې خو د ده په خبره ترکیه دا توان لري چې له دغه مالي بحران ځان وباسي. ترکیه او امریکا چې دواړه د ناتو غړي او کلک متحدین دي تر منځ اړیکې د ځینو نورو مسئلو پر سر هم خرابې شوې. یوه هم د انقرې لخوا له موسکوه د S-400 ډول هوایي مدافعې د توغندیو پیرل دي چې واشنګټن ورسره مخالف دی. ترکیه غواړي له هغه هېواده دغه پرمختللې وسلې وپیري چې امریکا پرې بندیزونه لګولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي پر دې هېواد لګول شوو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. له رویټر سره په مرکه کې ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هلسنګي په کتنه کې د هغو مسایلو په اړه چې د په خصوصي توګه له پوتین سره پرې خبرې کړې هم رڼا واچوله. ویل چې د اسرائیل د امنیت د سوریې د وضعیت او د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او همداشان د نورد سټریم دوه پایپ لاین په اړه چې جرمني ته به له روسیې ګاز لیږدوي له پوتین سره خبرې کړي. خو ترامپ وویل چې په دې کتنه کې پوتین دا مسله چې امریکا د پر روسي بندیزونه لري کړي نه راپورته کړي خو له دې سره سره به دای دغه بندیزونو په لري کولو غور وکړي که د سوریا او اوکراین په څیر ځینو برخو کې روسیا رغنده ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه که موسکو هغه څه چې موږ غواړو ترسره کړي دای به هم د لګول شو بندیزونو په لري کولو غور وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال رادیو ته غوګستونکو د ګل پوره زاد افغانستان د ملي محور ګوند فعالانو او مشرانو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د اعلان شوی اوربند ملاتړ وکړ او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې هغوی اهم په ورته توګه اوربند وکړي چې افغانان د تیر اختر په شان لوی اختر اهم په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي. د ملي محور ګوند فعالانو وویل په کوچني اختر کې اوربند وخوده چې افغانان نه غواړي له یو بل سره جنگ وکړي او نه هم کوم لوري د جګړې له لارې خپلو موخو ته رسېدی شي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې ورو
په خوست کې د ملي محور ګوند فعالانو د ویناست لارې د افغان حکومت لخوا له اعلان شوي اوربند ملاتړ اعلان کړ او له طالبانو یې هم وغوښتل چې هغوی دې هم اوربند اعلان کړي. د ملي محور ګوند مشر ډاکټر خوشحال روحي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د اوربند له لارې به په دې هېواد کې دایمي سولې او امن ته لاره پرانستل شي.
د ملي محور د ضلع حکومت د دې هرکلی کوي. د طالبانو له مشرتبانو زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د دغه اوربند اعلان هرکلی وکړي او اجازه ورکړي چې لکه تیر کوچنی اختر دا اختر هم په رښتیا د افغانانو لپاره د خوشحالۍ اختر وګرځي او په دې توګه د تلپاتې سولې د پرځای زمینه مساعده کړي.
په دې وروستیو کې افغان حکومت ته یو شمېر سیاسيونو وړاندیز کړی چې ټاکنې ګوندي کړي. د ملي محور ګوند مشر وایي دا په پرنسپ کې ښه خبره ده چې د سیاسي ګوندونو د تقویې لپاره حزبي انتخابات وشي، خو له دا ډول ټاکنو مخکې باید هغه ګوندونه چې وسله والې ډلې مریشي او تشکیلات لري منحل او یا په بشپړ ډول بېوسلې شي.
دا سمه ده چې حزبي انتخابات د احزابو د تقویې لپاره دا یو ښه پرنسپ دی، اما تر دې وړاندې له بده مرغه زموږ یو شمېر ګوندونه او تنظیمونه دوی نظامي تشکیلات لري، ملیشې لري، وسله والې ډلې لري او وسلې لري. نو تر هغې وړاندې باید دغه تنظیمونه او احزاب دا باید منحل شي او یا کاملا بې وسلی شي. تر هغه وروسته کېدای شي چې حزبي سیستم د انتخاباتو په افغانستان کې دلته ومنل شي او پلی شي.
د ملي محور ګوند مشرتابه یو تنغړی ډاکټر اکبرجان فولاد وایي تیر اختر وښوده چې افغانان نه غواړي د یو بل سره جنګ وکړي.
تیر عید دا وښودله چې د افغانستان خلک نه غواړي یو بل سره جنګ وکړي. مخالفین نه هیله دا ده چې دوی هم ورته کار وکړي او اوربند اعلان کړي، ځکه چې هیڅ جګړه په جګړه نه ده ختمه شوې، بلکې ټولې جګړې په سوله ختمې شوې دي.
په خوست کې د ملي محور ولایتي مسؤل ډاکټر سخی سردار په دې خوشحالي څرګندوي چې د روانو جګړو او ستونزو سره سره ځینې داسې خبرونه اوري چې په هغه کې د سولې هیلې موجودې دي.
سره دې چې افغانستان د یو پیچلي حالت څخه تیریږي، بیا د لیکه مرغه داسې خبرې اورو چې په هغه کې د سولې څرک لګیږي. زموږ د ولسمشر دا نه ګام ستایو، خو د مخالف طرف نه هم تقاضا لرو، غوښتنه لرو چې د مثبت ګام ته لبیک وي. په نړیوالو باندې هم غږ کوو چې د سولې سره همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو سره په مشروع ډول درې میاشتنی اوربند اعلان کړ چې د میلاد النبي تر ورځې به چې د عقرب له 9 نیټې سره برابره ده دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د ولسمشر غنی د مشروع اوربند په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو مشال لډیو ته غوښتل چې زو پیښور ته په خبر پښتونخوا او مرکز دواړو کې د تاریخ انصاف د حکومتونو جوړېدو سره ګمان کیږي چې د خبر پښتونخوا د بجلی د بقایا جاتو د بجلی د خالص منافع مسله به هوار شي. په خوانی صوبایي وزیر عطف خان له مشالو سره په ځنګړي مرکه کې ویلي چې دوی به هڅه کوي چې د بجلی سالانه خالص منافع نور هم زیاته کړي. د تیر وفاقي حکومت په دور کې د بجلی سالانه خالص منافع د 6 ارب روپو نه 13 ارب روپو ته زیاته کړل شوې وه. تفصیل له پېښور د غلام بوس په دې راپور کې ورو.
پخوا به اکثر د بجلی د خالص منافع او نور مالی پنګو په سر د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ترمنځ اختلافات رامخته کېدل، خو دا ځل په مرکز او صوبه دواړو کې د تحریک انصاف حکومتونه جوړ شوي دي او ګمان کیږي چې د صوبې د حقونو ستونزه به حل شي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او پخوانی صوبایي وزیر عتیب خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
تیر ځل کوم وفاق کې زموږ حکومت نه او پولیټیکل پارټي دا سیوا چې هغه سره مخالفت وو، نو په دې وجه باندې فنډز باندې راکول. دې ځل به ان شاء الله تعالی دا کوشش کوو چې موږ ته خپل حق ملاو شي، بلکې کوشش به دا کوو چې کم زیاتی مخکې شو دي چې دا هغه ازاله وشي او د خپل حق نه راتلګ سیوا ملاو شي.
د اقتصادي چارو کارپو ریاض داوودزی وایي که صوبایي حکومت د ای جی این قاضي فرمولې لاندې د مرکز سره د بجلی د خالص منافع خبره راپور تکړي، نو صوبې ته به ډیره مالی ګټه ورسي.
چې ای جی این قاضي کمیټي وا دی وی که پاغي باندې مونږ ته پیمنت شروع شي، اوس چې دی یو یونټ په 1 روپۍ او 15 پیسې مونږ نه مرکز اخلي، ځکه چې هغه نه د تیلو او د نورو ذرایعونه چې کومه بجلی پیدا کیږي نورو وسیلو نه، نو هغه نقصان پی پوره کوي هغې په دې بجلی. نو وایي که چېرې مونږ له په کی سی ایم باندې دی راکړي، نو دا پیمنټ نو دا به مونږ ته راځي په 15 روپۍ او 90 پیسې. نو هر کال
خو د توانایی پخوانی صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر صوبایي اتحادي حکومت په دور کې دوی په دې کې کامیاب شوي دي چې د بجلی د سالانه منافع پیسې زیاتې کړي دي.
1992 نه به 6 ارب روپۍ د کال ملاوې دي زموږ صوبې ته. مونږ واحد چې رالو حکومت مونږ کوشش وکړو، محنت مو کړ، جنگ جګړه مو کړه او هغه مونږ 13 ارب روپو ته ورسو. کوشش پیدا کړو چې نور هم څونه سیوا کول شي سیوا شي ان شاء الله.
پښتونخوا صوبې د بجلی د خالص منافع لانجه په 110 ارب روپو هواره کړي وه او د عوامي نېشنل ګوند او د تحریک انصاف د صوبایي حکومتونو په دور کې به هم د وفاق لخوا د هغه پیسو قسطونه صوبې ته په وخت نه ورکړل کېدل. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پختونخوا د بیلابیلو زلو هغه ځوانان چې د پولیسو له محکمې سره د ډرایور لپاره د مقابله امتحان یې شاوخوا یو کال مخکې پاس کړی وایي چې لا هم نوکری نه دی ورکول شوی. دوی د پاکستان له مرکزی او خبر پختونخوا له حکومتونو او همداراز د صوبې د پولیسو له مشر افسر څخه غواړي چې دوی ته خپل حق ورکړي. د مشرډو خبرجال راپور راکوي.
پا پولیس محکمہ کے دا ڈرائیور کانسٹیبل لپارا امتحانونا پاسکون کی دا خیبر پختنخوا بلابل زلونا راغلی. دا غزوانان چی ورسرا پلاسونو کی دا پولیس محکمہ ہغا اخباری اشتہارونا ہمو چی پا کخوشا یو کالوان دے دا ٹولی سو بیل لپارا دا درینیم سونا سیوا سوکے اعلان شوی وی او دا پولیس محکمہ پدغ اشتہار کی دا یوی زلی لپارا ہم کوٹا یا خصوصی سوکے نوی خودل شوی. دا غزوانان وائی چی دوی امتحانونا پاس کل ولی اسے نبرتی کوی. دا پیخور محمد نواز وائی
دوی په 2017 کې ایټا والا اشتہار کړی وو د پولیس کانسټیبل ډرایور برتی لپاره. فائنل میرټ لیست 327 کسان راغلي او ویکند پوسټونه 399 دي چې دوی اوس پکې کوټا سیستم راوستو. دا لکان چې کم دي دا ورچ کیږي اوس وات کې 8 کسان او ټیسټ پاس کړي او 90 ویکنسي ور کړی. په هنګو کې 32 دي او پر در کې 71 ویکنسي دي.
د غزوانان وایي چې امتحان ورکول او نتیجو راتلو پوري دوی زلو له مخصوص کوټه یا برخه نو اعلان کړي ولې چې دوی امتحانونه پاس کړ نو سه پکې مخصوص سوکې اعلان کړی کم چې دوی سره ناانصافي ده. د امتحانونو لپاره د ایټا پټس کې په میرټ باندې په لسم نمبر راغلی د 400 منصور خان وای
ډیسټریکټ 400 خپل په 10 نمبر یم دی بس کې بي کې نه کسان غوښتي مونږه اپلای وکړ کې ویکنسي زیات دي کسان به کم دي. مردان 31 کسان پاس دي ویکنسي 61 دي. دا اي اي جي سروس نه سملو شو ما غي مونږ ته ویدا ویزا نشم کولای داسې مور دي سر 400 کس هنګو کې لګول شي.
نمردان فیض الامین وای چې ټول هلکان تعلیم یافته خولي غریبانان دي او یو کال پس دوی نتیجه اعلان کړي او باید نور د دوی وخت نه ضایع کوي.
کسان چې کم دل تراغلی دي ټول 2930 ایج کې دي مطلب اوور ایج کېږي. د برته چې کم دي یو کال پروسس او چلی دو موږ یو کال منډه تړلو والے پیسې مولا ګولې غون غریبانان خلک او چې اوس په میرټ لیست کې راغونو چې ارسه لپاره ویکنسي نه نو لہذا موږ ته انصاف ملو شي ټول د اف ای او اف سی ولا کسان دي او بی ای ولا
دا کسان ویل چې دوی احتجاج پرم نه دي او باید دوی لا خپل حقونه ورکړي شي او که داسې ونه شوه نو د اسمبلی مخې ته به خودسوزي وکړي. ولی هم په دې اړم چې کله د خیبر پښتونخوا د پولیسو متعلقه محکمې ډی آی جی او ای آی جی اسټبلیشمنت دفترونو سره تماس ونیول نو د اختر د چوټیانو له وجې هغوی سره خبرې اترې ونه شوې.
مشال رادیو ته غوږ استی اوریدونکو اوس اهم راځو دې ته چې د اختر په مناسبت سره د پښتو کم کم فلمونه تاسې کتلی شئ. نو دغه راز د تیر وړوکي اختر په څیر به په لوی اختر کې هم د پاکستان په بیلابیلو سینماګانو کې د پښتو نوي فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. د دې فلمونو جوړونکي هیله مند دي چې د دوی اصلاحي فلمونه به د ولس د خوښي وړ وګرځي. تفصیل د سراج احیر په دې راپور کې اورو.
پالوی اختر کې د سارو حلالولو یا قربانی کول ورستو دغه قربانی کول کی د دغه سارو پاتې شوی باقیات یا الایشونه لارو ګست
تا سندر په هغه دریو فلمونو کې د یو فلم رقیبانو له درشن د چي دازل د لوی اختر په موخه خودل کیږي. د لوی اختر په مهال د پښتو درې فلمونه وړاندې کیږي چې پکې د بدملو بدمل درباز خان د ګندګیرو ګندګیر د نادر خان او رقیبانو له درشن د ارشد خان په هدایتکاری کې جوړ شوی. د فلمونو د پیښور کراچۍ مردان او سوات په مختلفو سینماګانو کې نمایش ته وړاندې کیږي. په دې فلمونو کې اداکار جهانگیر خان ارباز خان مهک نور شاہد خان ببرک شاہ عجب کل اسف خان خالد یاسمین وردا سدرا نور منتظم شاہ او عمران خان مرکزی کردارونه لوبولی. د فلم رقیبانو له درشن جوړون کی تنویر خان مشال ریډیو ته ویل
کار ارشد خان دې فلم کې مونږ کوشش کړی دی چې عوامو د پاره یو خمه سي جوړ دا الیکشن بار کې یو ټچ پکې مونږ ور کړی دی. دمر فلم کې سناسه د غمه سي
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته ویل یو وخت ډایرکټران په فلمونو اغشن خواري نه کوي او بل په لورس په ورځ سینماګانې ختميږي نو ځکه د فلمونو جوړېدو شمیر را کمیږي او همدارز حکومت ټیکسونه اخلي خو د فلمونو د ودې لپاره ساملي ګامونه نه پورته کوي.
حکومت دی طرف ته ګورم نه څنګه چې د پنجاب انډستری تبا شو څنګه چې د اردو انډستری تبا شو دا د پښتو انډستری چې دا به تبا شي ماګانې وړاندې شوې دوه درې پاتې دي او هغه مخکې به چې یو پروډوسر فلم جوړولو نو هره سینما والا به دا ویل چې هر دې ما له دا فلم راځي اوس یو شوقي پروډوسر راځي فلم جوړوي نو سینما والا به په ځای نه کړي زه خو یم چې داسې د حکومت مرسته وکړي او دا سینماګانو والا چې دی دا هم ټیک کړي.
د پاکستان مسلم لیگ نن تیر حکومت اعلان کړی و چې په بجټ کې د کلتور او فلمی صنعت لپاره پیسې بیلې کړي او د سینیپلیکس سینماګانو جوړولو سره سره به د فلم جوړولو په اوزار باندې ټیکس هم ناخلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لډو ته وګورئ چې تاسو سره زهیر راپور کې وردل چې په غټ اختر کې با کم کم د پښتو فلمونه په سینماګانو باندې لګیږي. اوس راځو دې ته چې څنګه تاسو معلومه ده چې دا غټ اختر دی او په غټ اختر کې به قرباني کیږي سرو نو د غراز له هغه وروسته د قرباني وروسته چې کم گند را پیدا شي په لارو کوسو کې نو د هغې د لری کول لپاره د خبر پښتونخوا حکومت څه پلان جوړ کړی دی پر دې به هم تاسو خبر شي او د ډاکټرانو خبرې به هم واوري چې دغه گند نه بیا څه قسمه بیماری خوریږي. د شبیر جان دی راپور ته وښي
پالوی اختر کې د سارو حلالولو یا قربانی کول ورستو دغه قربانی کول کی د دغه سارو پاتشوی باقیات یا الایشونه لارو کوسو کې اوغورځوي چې په ځنه سیمو کې تر ډیر ورځو پراته وي او یو خواکو خراب وي او ناروغي سبب ګرځي نو بل خوا په لارتونکو ته هم سخت ستونځ وي. پیښور خار کې د صفای کول کی سرکاري اداره یا ډبلیو ایس ایس پی مشر انجینیر خانزیب مشال لیډو ته ویل
د صفای د پاره مونږه ډبلیو ایس ایس پی په سلور زونه کې تقسیم کړی دی. د دې لپاره چې کم زمږه سینیټیشن تقریبا 3000 سټاف هغه بل کې اوی صدری سو زمږه خپل ډبلیو سی سپی ګاډي دی او تقریبا یو نیم سلمږه په کرایې حاصل کړی دی نو دا غي د پاره زده په خور د عوامونه خصوصا د علما کرام صاحبان دا غینه اپیل کومه زمو سره په دې صفایې په دې مهم کې برپور هي سوا دی.
بل خو په خور خر کې د مقامی یا ځای حکومتونو د نازمانو د اتحادی یو مشر او د صحاب بابا یونین کونسل نازم پرود الله خان وای چې هر کال دوی خپل عوامي نمائندگان په لار کوسو کې ګرځوي او دغه غندونه پخپل اوچتوي نو باید ډبلیو ایس ایس پی یا دغه د صفایي سرکاري اداره دوی سره پدې کې کومک وکړي.
25 اتحاد ته پای کې ما سره 40 ټون نازمان دي خو موږ هر کال دا درې کالو شو موږ په خپل خپل مدد اپ باندې موږ کار کوو. ما دیره پر ټریکټر غشي دیره پر ما اسوزه کې غشتي او ما هغه کې زه هر کال په خپل کار کوم.
د صفای او د اوبو دغه محکمه یا ډبلیو ایس ایس پی د پیښور ډیویژن مشر انجینیر خانزیب وای چې څنګه په اسلام کې د قربانې اهمیت ته نو دغه شانتي صفای هم نیم ایمان دی.
څنګه چې موږ د سنت ابراهیمی په یاد کې قربانه کو نو دغه شانتي چې مونږه د اسلامي تعلیماتو پرانا کې زموږ سره کومه ځمیداری دي چې مونږ خپل کوسه خپل ماحول هغه صفا کو د دې لپاره د کومه خپل 297 یا 300 کنټینری دي او دا غي سره سره مونږه 43 موخه هم نورې زینې ټاکلې دي او ور سره زموږه د دې کمپلینټ سل 1334 چې هغه فری ټول فری نمبر دی خپل کمپلینټس ته پاغې دراج کړي او زموږه منیجمنت او زه ذاتی تور باندې مانیټرینګ کوو.
بل خو د ټپ په هنوي چې دغه الایشونه یا د سارو غندونه چې په کومو لارو کوسو کې پراتوي نو یو خوکه د ماحول او بهوا خرابېدو سبب ګرځي نو بل خو بیلابیل خطرناک ناروغي هم خوروي چې پکې د سا سینې او د پوستکي ناروغي شامل دي.
مشال لډو ته وګورئ چې دن کو دنه زده نه سات خبرونه اخري شی بي دي درمنټه کم شپک بجې شی وی ل عبد الله ککړه روسي لن خبرونه
د پښتون تحفظ مومنټ او مسعود مشرانو په وجرګه کې سلا کړي چې نور به په سیمه کې په زور د امن کمیټې جوړول او د بریدونو وروسته د بیګناه خلکو نیول نه مني. دا جرګه پرون پټان کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر په ودانۍ کې وشوه. نن د مومندو او شوکدر ترڅنګ په افغانستان او زیاتره اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ د پاکستان په نورو برخو کې به سبا له لوی اختر وي. په قبالي سیمه کې د افتونو پر مهال د نظم اداره یا اف ډی ایم وای د اړنګ څو کورونو د بیا ودانۍ لپاره د 14 ارب روپۍ منظوري شوې چې پکې 6% ځپل شوو خلکو ته ورکړل شوې دي. د دې ادارې مشر شکیل اقبال پرون مشال لیډو ته دا خبره وکړه.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي چې پر سرکاري ټلویزیون او ریډیو پاکستان باندې د سیاسي سنسرشپ ختمولو حکم یې ورکړی دی. فواد چودھری نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي پر سرکاري میډیا باندې د سیاسي سنسرشپ ختمولو حکم یې د وزیر اعظم عمران خان د فکر په رڼا کې ورکړی چې وایي میډیا باید آزاد وي. افغان چارواکي وایي چې نن د وسوالو لخوا د کابل په لومړۍ امنیتي حوزه کې د رقاخانې په کوڅه کې سوې حمله پای ته رسېدلې. د کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د درې بریدګرو په وژلو سره حمله پای ته ورسوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیا د جګړې د بندېدو پر اهمیت ټینګار کړی. هغه نن ولس د اختر په وینا کې په کابل ښار نننیو راکټي حملو ته په اشاره وویل افغانان د راکټ ګواښ ته نه تسلیمېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي د افغانستان د سولې په اړه باید هرومرو مستقیمې خبرو کې د افغانستان حکومت شامل وي او هغه به یوازې د طالبان او واشنګټن ترمنځ مخته نیول کېږي. دا څرګندونې د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز پرون د فرانس پرس خبري اژانس ته کړي. له نن څخه 50 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد عسکر په ټینګونو سپاره د هغه وخت چکوسلواکیا قبضه کړې وه او نن د پدیکاو چک ریپبلیک او سلواکیا ولس د پیښې 50 کلنه لمانځ. ایران هغه نوې جنگي الوتکې ښکار کړې چې د تهران په ناصر کې صدق نیچو.
همدې سره د مشال د نور زنه ساته خبرونه پای تر سیږي. پر همدې چپو داسې ډیو رادیو خبرونه اورېدې. شیخ خپل قربا سره لمه مند د مشال ټول ټیم ته اجازه درکې. د لا پامانه او ښه اختر تاسو ته.